په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې په یو شمېر برخو کې د امریکا د په لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې د مؤثریت په اړه د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د اندېښنو په باب واورئ. د یو شمېر ښځینه خبریالانو له اندېښنو به هم خبر شئ چې وایي تاوتریخوالی ژوند تریخ کړی. سبا د کب 21 په بامیان کې د طالبانو لخوا د دوو سترو مجسمو د نړولو شل کاله پوره کېږي. آیا دا مجسمې رغېدلی شي؟ د چارو د یو کارپو سره مو خبرې کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
سرکې د مهمو خبرونو سرکې کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لست خپور کړ چې د امریکا لسګونه میلیارد ډالرو پانګونه اغېزمنوي. د نړۍ څخه باندې څلوېښتو سازمانونو په یو سرخلاصه لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو ژوند خوندي کړي. او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیارغونې په چارو کې د امریکا د 1.3 میلیارد ډالرو پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لست نن په یو تازه راپور کې خبر کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یاد شوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای شوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستې او د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
د نړۍ څخه باندې څلوېښتو سازمانونو په یو سرخلاصې لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز او په نړۍ کې د بیان د ازادي څلوېښتو مدافع سازمانونو په دې هیواد کې د خبریالانو د هدفې وژنو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. دوی په دې لیک کې ویلي چې د 1998 کال د کټ میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون سوی دی په افغانستان کې لږ تر لږه 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل سوی دي چې ډیری د خپلې دندې له کبله په نشه سوی. یادو سازمانونو په دې لیک کې ویلي کته هم د افغانستان حکومت خبریالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره کارونه کړي خو وايي هغه کافي نه دي او خبریالان لا هم له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د دوی په خبره د سزا د معافیت فرهنګ لا پر خپل ځای دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز ویلي چې په تیر یو کال کې د تاوتریخوالي څخه باندې سل مورد ثبت شوی چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سوی دي. د دې پیښو شلې په پلازمېنه کې وي. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د دوو قومندانانو په ګډون شل تنه وسلوال له دولت سره یو ځای شوي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید په دې اړه رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې یاد وسلوالو د کونړ ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول چې په یو ځای کېدو سره به یې د په وینا د یادو سیمو په امنیت کې ښه والی رامنځته شي.
دا جنگ چې دا عقیدوي بڼه نه لري او دا د قدرت جنگ ده. نو دغه شل نفره چې د دولت د صلحې پر برنامې سره دې شوي دي د دې تاثیر به مثبت وي په کونړ کې.
د ښاغلي سعید په خبره په دغو شلو کسانو کې 15 وسلوال طالبان او 15 تنه د داعش ډلې غړي ول. یا د وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو د شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره سو. دې پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه کړې ده. دوی وایي
این حادثه در آن زمان نشان داد که گروه طالبان به اهمیت میراث باستانی و فرهنگی
طالبانو شل کاله د مخه د 1409 او ایم کال د کپ یوشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوی ستر مجسمه چې یوې 55 او بلې 55 متر لوړوالی درلود چې دا کار یې د نړیوالو لپاره مخالفت سره مخامخ شو. په بامیان ولایت کې له بودا سره شپه پروګرام لتیری نږدې یوې لسیزې راهیسې په بیلابیلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمو په یاد جوړیږي. په پاکستان کې خلکو ته د کرونا ضد واکسین د تطبیق دوهم کمپاین پیل شو. د پاکستان د عامې روغتیا وزیر فیصل سلطان نن وویل لومړی به واکسین زړو کسانو ته تطبیق سي او د لړۍ به په راتلونکو ورځو کې نور خلکو ته هم دوام وکړي. د راپورونو له مخې پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې خلک یې د واکسین پر تطبیق ډیر شک لري، ویل کېږي حتی روغتیایي کارکوونکي هم داسې لیدلوری لري. په هغه سروې کې چې تېره اونۍ په دې هیواد کې وسوه، د روغتیایي کارکوونکو نیمایي برخه د چین پر سینوفارم واکسین جدي ملاحظه لري. همدا یوازینی واکسین دی چې پاکستان اوس لاسرسی ورته لري. د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې څه باندې 15,590 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او شاوخوا 15,000 له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. د برما یا میانمار امنیتي ځواکونو نن د یانګون ښار یوې سیمې ته ننوتل. دا د اورګاډي د پټلۍ کارکوونکو د اوسېدو یوه سیمه ده چې په دې هېواد کې د تېرې میاشتې کودتا په مخالفت راوتلي وو. پولیسو د مینګالار تاون نیون سیمه محاصره او لږ تر لږه 3 کسان یې نیولي دي. د میانمار پر ملکي نظام د تېرې میاشتې د کودتا رئیس په دې هېواد کې اعتراضونه او اعتصابونه دوام لري. بانکونو، دوکانونو او فابریکو هم په دې اعتراضونو کې ګډون وکړ چې د هغه هېواد اقتصاد زیان رسولی. د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې د کودتا رئیس تر اوسه څه باندې 60 تنه په میانمار کې وژل شوي دي او لږ تر لږه 1,900 کسان نیول شوي دي. پولیسو دغه راز په یاد هیواد کې رسنۍ هم ځپلې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریز ده، ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 4. هرات اسمان نیمه وریز ده، تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 8. کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15. مزار شریف کې د ورښت اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 4. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 11 اټکل سوی ده.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به په افغانستان کې په یو شمېر برخو کې د امریکا د په لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې د مؤثریت بړه د امریکا د سر پلټونکو ادارې سیګار د اندېښنو په باب واوري. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالي هم ډېرې خبریالې ښځې اندېښمنې کړې دي.
موږ خپل کارونه په ډاډه زړه باندې نشو کولی.
په کابل کې نن د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو.
کچیرته د هیواد ار یو غړی یو یو ونه کور په مخ کې یا همداسي په نورو ځایونو کې کینوي، یو به موږ پاکه هوا ولرو، بل به موږ سرسبز او ښایسته افغانستان ولرو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به په ټول افغانستان کې 20 میلیونه نیالګي کینول شي. د میدان ورته یو شمېر اوسېدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت مرکز کې د برېښنایي تذکرو دفتر بیرته پرانستل شي.
همان د میشنو ټکو شي د شموش به د معلمینو او مامورینو د رایدې الکترونیکي تذکرې نه ورکول کیږي.
آیا په بامیان کې د بودا نړول شوي مجسمې رغېدلی شي؟
هغه مواد اوس یا نشته او که موږ بیرته د سره جوړوو د دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کابل پوهنتون له استاد محمد رسول باوري سره مو په دې اړه خبرې کړې. سبا د دغو مجسمو د نړېدو 20 کاله پوره کیږي. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې په یو شمېر برخو کې د امریکا د په لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې د مؤثریت په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي چې له دې هوا سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د باندې 140 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ ده. په دې اړه نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د نامنۍ زیاتېدل د سولې وروسته د جوړجاړي لپاره نامعلوم ملاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد د اقتصادي او ټولنیزې ودې کموالی د نشه یي توکو قاچاق د ښځو حقونو ته ورپېښ ګواښ او ناسمه څارنه هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ بللي. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په 10 خپور شو نامنۍ د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد کړی او زیاتوي طالبانو د جګړې تاکتیک بدل کړی تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشه‌یي توکو قاچاق د وسلوالو د تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل بلل شوی ده چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم روان و. د راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي له یوې تلپاتې هوکړې او ټولیز اوربان پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سره راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې طالبان له 55 تر 50,000 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته ته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیز وادې او پر سیاسي حالت د بې باورۍ له کبله شاید دا کار له خطر سره مخ شي. خو د سولې خبرو او یا هم هوکړې ماتېدل بیا د افغان خصو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بدل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هېواد بدل شوی چې په کلنی ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 12 میلیارد ډالر مرسته اخلي. خو د بهرنیو عسکرو د نشتون پر مهال شاید د امرستې په دې شکل پاتې نشي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوې چې آیا د سولې هوکړې د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به د امرستې د حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي او که نه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه د کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسوي. سیګار زیاتوي دا ګواښونه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا 130 میلیارد ډالر چې له 2001 تر 2021 کال پورې د هیواد کې لګولي له خطر سره مخ کړي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلي خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښ څخه لرې وساتي. د جمهور رئیس د وایان مرستیال دوا خان مینه پال
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري ترڅو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي مور د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
یو شمیر شنون کې بیا وایي د سولې بهیر په بریا سره به دا ګواښونه ټیټې کچې ته راښکته شي. عبدالباري عارف په همدې آن دی
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دې شته چې افغانستان پس له ډېر وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
د دې وړاندې د امریکا حکومت او تر خوا د افغانستان نړیوالو متحدانو هم پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغې لاسته راوړنې وساتل شي چې تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام د غرض د یو شمیر خزینه خبریالانو ژوند هم تریخ کړی. په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په تېر یو کال کې د خزینه خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 100 قضیې ثبت کړي دي چې شلې د هیواد په مرکز کې وي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې خبریالي ټولو ته سخت کار خو ښځو ته د نارینه په نسبت ډیر سخت دی. په هرات کې حسینه عظیمی او په کابل کې سونیا اکبری وای په افغانستان کې خبریالي په یوې ستونزمنې حرفه اوخته ده.
دا چې یو خبرنگار په مرګ باندې تهدید شي خیلی شکه چې د هغوی پر روح روانم بد اغیزه کوي. د دې باعث کیږي چې د دوی د ژوند او د دوی د کاروبار پر کیفیت باندې زښت ډیر منفي اغیز ولري او د دې باعث کیږي چې دوی د خپل د کار څخه پلاس وخت هیله لرو او د ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي. د وروستیو وختونو کې موږ د دې شاهدان یو چې په ډیری ولایتونو کې مرکز کابل کې انجونې وژل شو موږ ته هم یو ویره پیدا کړې ده. موږ خپل کارونه په ډاډه زړه باندې نشو کولای. از موږ یوازینی غوښتنه دا ده چې د غشتګو خونه چې د انجونو پر وړاندې او بیا په ټوله کې د ټولو خبریالانو پر وړاندې راپورته شوې دي دغه غوښتنه د پایټ کې
کیږي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي.
د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشته ته په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې روان ستونزمن وضعیت بیان کړ. دغه مرکز وویل امنیتی ګواښونه، هدفي وژنې، د کرونا وایرس خپرېدل او د سولې روانو خبرو اترو خبریالانو په تېره خزینه هغه تر اغېز لاندې راوستي دي. د دغه مرکز مسؤلې فریدین اګزاد وویل د وروستیو نامیو له امله له لسو ډېرې خبریالان د ولایت پرېښودو او له دې شمېرې ډېرې د هېواد پرېښودو ته اړې شوي دي. دی وویل په وروستیو دریو څلورو میاشتو کې څلور خبریالانې یا د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. دا څه پیغام لرلی شي؟ د دې تر څنګ مو ډېر خبریالان ووژل شول. په خواشنۍ سره چې 1399 لمریز کال مو د ستونزو او ګواښونو ډک و. د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې سل قضیې ثبت شوي چې یویشت یې په مرکز کې. مرمن نگزاد وویل تر اوسه د خبریالانو د وژنو قضیو ته بشپړه رسیدنه نه ده شوې. دې ټینګار وکړ چې د دغو وژنو عاملین د ډېر ژر معلوم او ودی نیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دغو اندېښنو په اړه وویل
نسبت رسیدگی به قضایای خشونت و تعدید علیه خبرنگاران
د خبریالانو په وړاندې مو د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدنه کړې. یو شمېر قضیې تر کشف لاندې دي چې عاملین مو لانه دي نیولي. زموږ د کشفي ځواکونو هڅه ده چې دغه هدف ته ورسیږو. موږ هڅه کوو د خبریالانو اندېښنو ته ځواب ووایو.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وویل له دې هم اندېښمن دی چې خزینه خبریالانې د سولې د خبرو اترو قرباني نه شي او پر لاسته راوړنو یې معامله ونه شي. خو حکومت تل د ښځو د لاسته راوړنو او د بیان د ازادۍ پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې ولایت په مرکز کې د برېښنایي تذکرو دفتر بېرته پرانستل شي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د برېښنایي تذکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په دغو تذکرو کې د ولایت د نوم سره چې اوس وردګ دی د میدان کلمه هم ورزیاته شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دا په میدان وردګو کې د یو شمېر هغه اعتراض کوونکو ژغونه دي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې د برېښنایي دسکرو د دفتر مخې ته د تاسون خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په یادو پیژند پاڼو کې دي د دې ولایت نوم میدان وردګو لیکل سي. دولت تر اوسه پورې د دې اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. همدارنګه داسې کوم اقدام یې هم نه دی کړی چې په میدان ښار کې د برېښنایي دسکرو د ویش مرکز د هغو په مخه پرانیزي چې غواړي دا دسکرې واخلي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس شکیلا غنی له دولته غوښتنه کوي چې د قومونو د یووالي پر لور دې ګام اوچات کړي او رامنځته شوې ستونزې حل کړي.
تذکرو ته ضرورت لرو. معاش اخیستلو لپاره پس همان د میاشتنه ټاکل شوی ده چې معاش به د معلمینو او مامورینو د رایاد الکترونیکي تذکرې نه ورکول کېږي. نو مشکلات فوق العاده زیات دي. خلکو مریضان شپخانو کې دي. د پاسپورټ اخیستو لپاره الکترونیکي تذکرې ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې په ولایت کې الکترونیکي تذکرې بندې دي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جواد هم ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي دسکرو د دفتر تړل کېدو ناروغان هم له ستونزو سره مخ کړي دي. دا خلک غواړي چې دولت په میدان وردګو کې د برېښنایي دسکرو د دفتر د پرانیستلو لپاره هر اقدام چې کولای سي ودی کړي او دا دفتر دې پرانیزي. هغه اعتراض کوونکي چې د برېښنایي دسکرو دفتر یې تړلی د هغو سړیو او ښځو غوښتنې پر ځای ګڼي چې وایي دا مرکز دې ورته پرانیستل سي څو خلک دسکرې واخلي. خو ټینګار کوي چې دولت هم د دوی حقه غوښتنې ومني. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین وایي د اعتراض کوونکو دا غوښتنې د دوی له وسه پورته دي او دوی په کابل کې چارواکو ته رسولي دي. موږ د اعتراض کوونکو غوښتنې په مرکز کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې سره شریکې کړې. د دې ادارې ویاندي نرګس مومند راته وویل د میدان وردګو د اعتراض کوونکو غوښتنې مو په رسمي ډول جمهوري ریاست ته استولې دي. نوموړی وایي د مترزونو د غوښتنو په اړه به ډېر ژر له جمهوري ریاست ځواب ترلاسه کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په کابل کې نن د نیالګیو د کېنولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د دغه کمپاین په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د 28 میلیون نیالګیو د کېنولو خبر ورکوي. خو د چاپیریال ساتنې فعالان وایي خلک هم باید د چاپیریال په زرغونتوب کې خپل رول ولوبوي، نیالګي کېنوي او اهم دې کېنول شو هغو پالنه وکړي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې وو.
د کابل د مسلم غونډې د نیالګیو د کېنولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دغه کمپاین په لړۍ کې به په ټول افغانستان کې 28 میلیون نیالګي کېنول شي. د دې ادارې مشر کاظم همایون
تاکید ادارې ملي حفاظت محیط زیست بیشتر
د چاپیریال ساتنې ادارې ټینګار زیات تر د نیالګیو کېنولو پر ساتنه دی چې موږ یې پر څارنه هم مسؤل یو. په هغه صورت کې چې د کرنې وزارت او سیمه ییزو ارګانونو ادارې یې په ولایتونو او د کابل ښاروالۍ یې په ښار کې له ساتنې په سمه توګه مدیریت ونه کړي، زموږ ټیمونه به یې په دوامداره توګه وڅاري او جمهوري ریاست او نورو اړوند ادارو ته به یې راپورونه ورکړو.
ښاغلی امایون وایي تیر کال په ټول هیواد کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین په لړۍ کې 28 میلیونه نیالګي کښېنول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټولو دولتي ادارو ته د نیالګیو د کښېنولو په اړه یو حکم صادر کړی دی. محمد اشرف غنی په دغه حکم کې د وزارتونو او په مرکز او ولایتونو کې دولتي ادارو مسؤلینو ته دنده سپارلې ده چې د چاپیریال ساتنې ادارې اړوند ښاروالۍ سره په همغږي د نیالګیو د کرلو کمپاین هر کال د کب په شلمه نیټه د نیالګیو په کرلو سره رسمان پیل کړي. شاغلی غنی په مرکز او ولایتونو کې د ملکی او نظامی تعلیمي او تحصیلي موسسو په ګډون وزارتونه او دولتي ادارې مکلف کړي چې په دغه ملي کمپاین کې ګډون وکړي. خو یو شمیر خلک سره لدی چې دغه کمپاین په لیده مهم او مثبت بولي، ټینګار کوي چې د دولت ترڅنګ عام وګړیم باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د نیالګیو کښېنولو ترڅنګ د پالنه هم جدي وګڼي. د کابل شهر اوسیدونکو عبدالله احمد زی ازادي راډیو ته وویل
باید ولسونه د افغانستان وګړي تر هر څه وړاندې په دې برخه کې ډیر متوجه شي او د ځان لپاره د افغانستان لپاره یو نالګی کینوي تر څو موږ کولای شو په راتلونکي کې یو ښه زرغون افغانستان ولرو. دا به هم زموږ راتلونکي نسل ته پیغام ورسوي او هم به د هیواد په زرغونتیا کې موږ سره مرسته وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وژمه بارکزي هم په دې اړه ټینګار کوي.
کچیرته د هیواد ار یو غړی یوه یو ونه خپل کور په مخ کې یا همداسې په نورو ځایونو کې کینوي، نو دا خو معلومه خبره چې یو به موږ پاکه هوا ولرو، بل به موږ سرسبز او ښایسته افغانستان ولرو.
دی وایي کچیرې هر کال ټول د نیالګیو په کمپاین کې برخه واخلي او خپل ونډه ادا کړي، تر څو راتلونکي کلونو کې به د هیواد د ککړتیا او د هوا ستونزو تر ډیره هواره سوي وي. په جاره په تیرو کلونو کې نیوکې دا وی چې نیالګي کښېنول کېږي خو پالنه یې سمه نه کېږي، ډېرو ته اوبه نه رسېږي چې له امله یې وچېږي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. آیا په بامیان کې د بودا نړول شوي مجسمې رغېدلی شي؟ نن مخکې د ازادي راډیو په ځانګړي د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو په بامیان کې د بودا په نړول شوو مجسمو خبرې وکړې چې د ویجاړېدو یې سبا شل کاله پوره کېږي. مخکې له دې چې طالبان شل کاله مخکې د بودا دغه مجسمې ویجاړې کړي، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمې او د افغانستان د لرغونو آثارو یوه ستره پانګه بلل کېده. د بودا سترې مجسمې 55 متره او وړې 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وبللو. د طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. دغه مجسمو نړولو نږدې درې ورځې وخت ونیو. د 1990 کال د کپ 19 لومړۍ د درنو وسلو په مرمیو سرو سرو شو، وروسته د کپ 21 بارود پکې ځای په ځای شول او په 14 سره هغه له منځه یوړل شو. د ازادي راډیو د یو اوریدونکو چې دغه مجسمو ویجاړولې له نږدې لیدلې څرګندونې به واورو چې خپل سترګو لیدلې حال او احساس داسې بیانوي.
د زایری بارکم د کندهار ولایت ستلو په کوم زه خپل په دغه ډول کې وم ولاړو مې چې د مجسمې نړۍ دلې اول د زې پنجاکانو پر وکړه، اول د زریدار تک پر وسو، بیا د دیمچل تک پر وسو، د تلیش ملا دسکا دا ونه ډول خاص پنجاکیا.
څه احساس مو کاوه په وخت چې دغه صحنه مو لیدله؟
دغه صحنه په احساس کې خو موږ په جذبات کې وو، اتفاق نکوي کله چې دا ما ګان لیدلې ولیدلې په شمشا تلویزیون باندې خبریالانو راغلي وه نو بیا ما دا فکر کوي ورته ژړله نو مالکشکې زه په هغه وخت پوه وای نه دي چې ما د دې مخنیوی کړی وای که پر پښتون په خبرو یا طالب نړولې ده یا د خدای بنده لاس وروړي بیا هغه سړی به زما اواز اوري چې ورته ولاړ اول پنجابیانو ته کار پر وکړ.
دغسې احساس چې اوس تاسو لرئ، فکر کوئ چې نور هغه طالبان چې په دغه په نړولو کې لاس درلوده هغوی به هم همدا احساس لري که تر اوسه پورې ژوندي وي؟
هر هغه سړی به اوس ډېر ارمان کوي نه دی چې دی یو افغانۍ په افغانستان خوا بدېږي پر افغانستان زړه سوځي هغه بار سړی داسې ارمان کوي لکه زه چې کوم.
په تېرو نږدې شلو کلونو کې په دې اړه چې آیا دغه مجسمې اساسي ورغول شي او که په همدې حالت پرېښودل شي ډېر بحثونه وشول. په دې اړه به د کابل پوهنتون د استاد پوهاند محمد رسول باوري څرګندونې واورو چې د مایکروفون ستاسو خپرونه په یوې برخه کې په دې اړه رڼا اچولې.
څه چې موږ نشو کولی هغه دا دی چې موږ دغه مجسمې هغه تاریخ ته او هغه زمانې ته نشو ورګرځولی چې دا سلسال او شمال ما جوړی شوي وي. هلته دوې خبرې مطرح دي. لومړی دا چې هغه فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره وو اوس د افغانانو سره نشته. هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تزکین او هم په جوړېدو کې د زړه د څټکه کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو نشو کولی چې هلته هغه شي مجسمې چې پخوا جوړې شوي دي هغه بیا جوړې کړو. دوهم هغه مواد چې په دا مجسمو کې په کار شوي وه هغه مواد اوس یا نشته او که یې موږ بېرته د سره جوړوو د دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کېږي. نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کېږي او نور دلایل هم شته چې موږ نشو کولی بیا دا مجسمې ورغوو. البته یوه طرحه د جاپانیانو له خوا څخه مطرح سره هغه درې کاله دمخه چې یو سیمینار په جاپان کې جوړ شوی و چې هغوی وویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو هغه به هم دغه شوي لکه دا. خو هغه دوه ستونزې درلودې. لومړی دا چې هغه پخپله په دې برخه کې جال راتلی یعنې یو نوی شی و چې جوړېدی تاریخي ارزښت یې نه درلودی. دوهم دا چې بې نهایته زیات مصارف یې پیشبیني کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دې بیا په کلونو په لسګونو په شلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بیرته راوګرځو.
د کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد رسول باوري او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهر وای نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د ننول شوو مجسمو د عملانو مسله تعقیب کړي او د سیمه ییزې ادارې ته هم په دې اړه سپارښتنه کړې چې یوه دوسیه ورته واچوي. ښاغلي زهر دا خبره پرون په بامیان کې شپله بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړېدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی.
الهی کرشم چشمای یاشی تا دد چشمشی یواش ندارم جلی ساده فوری دندونی دیدم آلای تو چرمال بیدامونی دیدم
په همدې سره زنوریاس نوري له تاسو سره خدای پاماني کوم. خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگات سپارم چې د ازادي رادیو ورستۍ خبری مجله وړاندې کوي. فرشته جان، خبرونه ته خره غلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین، شامتان بخیر.